پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه دا خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر میاشتې 25مه. د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. تر یوه کال زیات موده کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لوېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټس اپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي هیڅوک به په روسیه کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي. په منسن کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصيل اوري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې سش کال به په دې سازمان کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبري نه کوي.
د اوسنی حاکمانو نړیوال حیثیت خي خو درغه ډیر مهمه ده چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي.
غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بيول کیږي.
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلحصار نه او نهرونه ملیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوو. نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. 12 بجې او 4 دقیقې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوی سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي چې سش کال به د دغه سازمان په عمومي اسمبلۍ کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. خو ښاغلي فائق ویلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. نور حل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سربراست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکال به هم دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 14 ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سو او خبرې ونه کړې، سکال به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به د افغانستان وضعیت وي، ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه وکړه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا سوې وه. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په دې عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز وکړي.
اول خو د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغه ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي، او چې کله څوک پر نمایندګي خبرې نشي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نشي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک پر افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هېڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت د بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غواړي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې سشکل بعد دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه دغه راز د رسنیو ځینې کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه سرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم ده هغه سره همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې، او همدا ډول د آزاد کار لپاره له هغوی سره مرسته نه کوي او یا یې نشي کولی.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي، په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیابیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یوه اړخه صحیح ده. هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده، او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ترو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته، امنیتی پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کیږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای.
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د ویګډې سروې پر اساس د 2020 کال د اگست 15مې د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر ځان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنۍ کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته ځي ترڅو دا ځایونه وګوري او په اړه یې استادان معلومات ورکړي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډیر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دای وای دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو. د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونی مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتی سفر پای ته رسیږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولت او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو. بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د نویو ضمانتونو وړاندیز وکړ. تفصیل له اسد الله الدین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تیرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هماله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
خبرونو ور اخوا
اوس بلې سمات سروان نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړي چې سرلی کړي د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې امریکا ته د انتقاد غوتنې چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمینه جوړې نه کړې، او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بیل دې چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاس بری شول. د یوروایشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ترامپ د حکومت له لوري د 2020 د فبروري د 9 نیټې د موافقه له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پری شو. د یوروایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورستر بلی په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسالې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري بحران په تیره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت د اقتصادي او بشري مرستو له ورکولو ډډه کوي. دوهمه لوی ستونزه نازک امنیتي وضعیت په تیره بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنجشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنۍ جبهه کې ده، او دا له دې امله ده چې طالبان مناسبه بهرنۍ پالیسي په تیره بیا د پاکستان په اړه نشي غوره کولی. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنونکی دی زیاتوي د تیر کال په اگست کې د کابل له سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او له خپلو تیرو تیروتنو یې زده کړه کړي، او دا ځل به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې د حکومت په تیره دوره کې کړي وي. خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د وهلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه لډیرو کلونو رهیسی راپورونه ورکول کیږي، او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي. خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل گاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دي، او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دښمن د بل دښمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران دې نتیجې ته ورسی چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو یو شمېر چارواکي تاییدوي چې په تېرې وکال کې د محصولانو شمېر له 500 تر 600 کم شوی دی. دوی د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته په اشاره وایي چې د محصولانو اقتصادي ستونزې، د روحیې بایلل او ناروشانه راتلونکی هغه عوامل دي چې په دې پانتونونو کې د محصولانو شمېر کم کړی دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا اداره ردوي او وایي چې د تیر کال پرتله په پانتونونو کې د محصولانو شمېر زیات شوی دی. فریدی سیال په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریخود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي په هانتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا سلی واکمنی دوه راهیسی د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چاري سختي شوي چې د زده کړو او وطن پریخودو ته اړ کړ.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریخود، ځکه چې افغانستان کې زما کوم کار شو، کاروبار می خراب شو، نو څنګه می پانتون ته ادامه نشو ورکولای. ورسره ځکه ماته زما د فامیل مسولیت په غاړه، ما باید کار کړی وای. اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل می هلته پاتې شو، کاروبار می خراب شو، اوس راغلم بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګاره شوی او لسته کړه پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د وم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډیر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښې دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم وم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه سي تیاره. خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښې دي، خپل درس نه برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغو استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
زه د یوې هغې پیغلې په حیث چې لسانس یم، څلور کاله مې زده کړې کړي دي، کالي تجربه لرم. د کابل په یو شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوي کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډیر په ټیټه سطح دی، نو ډیر کارکونکي د ځان سره ونه شوي ساتلای، دوی ونه شوي کړلای چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکونکي تنها د ښځینه برخې نه نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادې راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتلې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمېر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسترونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمېر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټري د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې بریښي چې هغوی دا پروګرامونه تړل غواړي. هغه وویل د ماسټري د محصلانو په شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخوانی حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنکړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنی چې یوازې 15% انجونی او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماستری د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړی دي. پر دې سربیره د حوزو ناحیو شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر تر رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدې په لحاظ کې وای او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی او په بشري علومو کې د نجونو فیصدې زمونږ صفر تر راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږه په یو سلو شلو کې تر ډیر شو پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لښپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پات کېدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
خپل د دې انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه ماستین سو یا تقریبا دیس نه تر 500 فرسیو دا اونوس طبقه ماستین. اونوس طبقه ماستین دا فقط نه لپاره دوی فارغی نه لري، وخت فارغونو لرو څنګه دوی سپ نه موته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګڼ لدوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي خیراتلونکي کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقیبیا په دې برخه کې ټول اتعاوی ردوی. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. ښاغلی تقیده هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه دي کم شوي، محصلین له پخوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیاته مراجعه کوي. خو په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د امارت تر راتګ وروسته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه. په خصوصي پوهنتونونو کې خیالي محصلین نه وي، هغه محصلین به پوهنتونونو ته راځي چې دوی په رښتیا درسونه وغواړي، درسونه ووایي. نو که د خیالي محصلینو په کموالي باندې محصلین کمیږي، نو دا موږ یو ښه اقدام بولو.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50% تر 60% راښکته شوی. د ښاغلي نصر په وینا کې چې وضعیت همداسې دوام وکړي، نو ډېر پوهنتونونه به اړ شي چې خپلې دروازې وتړي.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده د پخوا په څیر. بل برحال محصلین 15% تر 40% یا بهرني هوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړي دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري، نو تحصیل تر کړی ده.
بل خو د هیواد په سویل کې بیا د میرویس نیکه پوهنتون د اړیکو مسؤل عبدالقادر تکین راټول چې د زده کړیالانو د جذب او تشویق لپاره د هغو بي وسلو زده کړیالانو چې د فیس ورکولو توان یې نه درلود فیسونه یا کم کړي او یا هم ورته معاف کړي دي.
میرویس نیکه پوهنتون د ټولنې حالات ته په کتو باندې خپل ځانګړي اسکالرشپونه چې هغه د بزعات هیوادوالو لپاره لکه څوک چې معلولین دي، خويندې دي، د غو لپاره مش په پراخه کچه تخفیف لایسنسونه درلودل او داسې محصلین و چې هغوی بخي مفت میرویس نیکه په هنتون تعریفی سوله.
په افغانستان کې خصوصي په هنتونونو ته په تیر شلو کلونو کې د غوړېده شرایط برابر شول. د په هنتونونو وکولای شول هغه زرګونه افغان ځوانان په بیلابیلو مسلکي برخو کې د لوړ زده کړو لپاره جذب کړي چې دولتي په هنتونونو کې د محدود ظرفیت او محدود امکاناتو لکبله نشو جذبېدلی. خو اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلی، د په هنتونونو د یو شمیر استادانو او محصلانو په وینا په مجموع کې په دولتي او خصوصي په هنتونونو کې محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړ زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. د ستونزې ډیره اغیزه په خصوصي په هنتونونو ځکه کړي چې دا په هنتونونه تر ډیره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې په هنتونونو پرانیستې پاتې کېدل ستونزمنېږي.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیه کې ویلي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لویدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمې وایستل سوه. په اصل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټساپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سو. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو او هلته یې سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سیوی دي. هغه ویلي هیڅوک به په روسیا کې خبر نسی چې دغه روسي سرتیری په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سیوی دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادي کارکون کې ته د مسلم باغ د کیند زخم لغپار دا ماجر خوران دې برانو ز پلي دې ډېر ور ز پل وران خوني ودانې خوني ور وران کړي ور زونه تاب نه لري چې نور یې غوښنه جوړي د پکن لري. نو د ازادي روز خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسي ملګری ملتوته چې خیریه موسسه له دا غریبانو ماجر سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد مجید هلمند ولایت کمیټې یو سوالی څه خبره سره کوم وروره. غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمه شي. والله وکړه چې موږ د سپازګر جوړو بوم په 200 متره دي. بېخي یو لار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچه نشته. چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشته کې.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما. د زبیر رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نه کیله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کوله وړی دی خو دا کې زمونږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې خپل برید معلوم کړي مې خو د پاکستان د لسه بربودي نه د امریکې د لسه بربودي نه د روسیې د لسه بربودي څومره بربود کړي دا نه مې بربود کړي دي خو متاسفانه چې مې پاکستان ډېر تباه کړي دي باید افغانۍ په دا وپېژني چې نه بل دوکان شته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
روزګان بازار نه وځي لري دا جوړو پلمنو په کلیو کې سنگیرو نه پښتنه وکړي خپل تا تدارک معلومي کته په جماعت کې پښتنه وکړي چې څو پیسې د سنگیري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپارس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولي نو بیا به ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي مطلب موږ تاسو افغاني جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر شي.
د د د څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې زده کړو ته ولاړ شي. د یو اوریدونکو غږ به واورو په دې مورد.
مالی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا زده ر ټول کډنونه اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر محمد قادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. پیغام دا دی چې دغه طالبان وړونه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړي وي. تر څنګ یې د هلکانو ښوونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلمونه یو کله ماشومان نه ورځي یوازې یو ښوونځی په ټولو واشر ولسوالۍ کې شته نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته ده چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګولی نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاصه توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله دا وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ور اختر محمد خادم.
اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د یو اوسیدونکي حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د دې څرګندونې اورو.
جنو شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داږي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه شونځي وسی پوسه در په ډاکټر ته ضرورت څه
اوریدونکو که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستی بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوی وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوی دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه کښته نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیری یې د 15 او شپږم ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نه ور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان رالله موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسې پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه معلمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دته شي زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه معلمان را تراسي مرته ټولې په سیواستو څواله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسی واخسته.
او د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم منی چې د لوړ عمر نجونی یا د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونه ته استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغ باورو.
نو دا چې کوم نجونی دي معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي، نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معتله ده، ان شاء الله نوې هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د شدینه شونځي تړل او اونجونی شونځي ته نه پرېښودل ټولنه د وی لوی تاریخي سره مخ مخ کوي. هم دا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړل دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې لنوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرری سره به د نجونو د شونځیو پرانستلو لپاره کومه معنا ورکړي کنه کومې هیلې رامنځته کوي کنه. د خبرو لپاره را سره د زده کړو د حقونو مدافع اغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعال وړانګه هنري میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاس وایو. نیازی صاحب، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنی څرګندونی کړی وي. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې منجونی شونځي ته ولاړ شي او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي بیا به دوی شونځي پرانیزي. پر دغه مورد خلک څه ډول څرګندونی کوي، څه وایي، آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي کنه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. دغه سه د افغانستان بغیرت ولست چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بی غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څنګه چې وسط غ بی غیرتی منستر غلید. او دا ډیر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر ونو مشتر ډیر فکر کول چې شاید د خپل موین و سیږي د یو بخش چې داسې یو سرګندونه کړی ده د افغانانو په استازیتوب چې ډیر یو غلطه سرګندونه و چې د استازیتوب وکړه. تاسو دا اوس د یو ځوان ژغ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې بچا وضعیت او د انجونو بچا وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه هم دغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبری دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پراويستلو کې یو شپ پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت شي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه به برخه کړې ده چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي د ځان سره چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې ووسیږې که ونه وسیږې نو زما ملت ولې بربادې؟ ولی زما ټولنه د بدبختی سره مخ کې چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې موږ د ضایع سو دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډیر مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنری صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله مند دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځي په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ که زموږ د یو شمیر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښي دي او دوی ویلي دي چې له نوي وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي؟ ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اورېدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل غږ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید یو داسې شخص وګماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسیږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نور که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي. ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض زمینځ نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې تنه څه کولای چې کار وکړي او بیا څه یو داسې وزارت ته تاړه ته یو داسې شخص تاکه چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي متن په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګه هنری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د ښاغلی منیر او همداراز د ښاغلی نقشبندي، ښاغلی منیر څرګندونې کړې وې چې افغانان په خپل نه غواړي. د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه چې نه غواړي نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. خو ښاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید د نجونې د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وای چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وای چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري، د دې دغه خلاف خبرې چې خپل منځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاس و. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګا دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کنه موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوزو ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟
ته څوک چې زما د کلچر څخه استازیتوب کوي او زما کلچر خلکو ته معرفت ته ورکوي، نو دغه سي زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسو اول ځان په کلچر آګاه کړئ، تاسو خبر زئ چې کلچر یعنی څه شی، بیا ورسره ترغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلچر د لپاره چې موږ دغه چې موږ څنګه یو کلچر لرو، موږ څنګه یو شرعي حق لرو، نه د شریعت خبرې نه د کلچر خبرې، تر زما استازولیکه دا خو سره سر جفا ده چې ته کوي.
مننه آغلی نیازی زبرت تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل شوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته، خو اوس ولیدل سول چې شپږم او پنځم ټولګي څخه یې حتی انجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کیږي؟
دا یو داسې پیغام دی د شوزو د فاره یا د لورستن د انجونو د فاره چې تاسو هیڅ حق نه لري، او دا موږ مشته دا معنا ورکړي دي خوای چې مثلا موږ اسلامي امارات حکومت یو، موږ راغلي د اسلام په نامه باندې، دلته دی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي، او دلته دی دا پیغام خلکو ترکیه چې اسلام په بده باندې معرفي کوي. او بل خبره دا ده چې دی مشته په ښکاره ډول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني، نو خلک هم دی ویني، دی په ښکاره ډول باندې زموږ څخه خپل هغه اثر، او بل دا موږ شو دي د کار هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې موږ راتلونکي نسل یو شور وزل، ځکه چې کچيري یو شته تعلیم وکي نو هغه به خپل راتلونکي اولاد هیڅ وخت پرې نه شي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کی، نو دی نه غواړي چې موږ راتلونکي نسل کلام راپورته کی، دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند موږ لپاره همیشه د زنانات ژوند دی، همیشه د خپل د لاس محتاج واوسیږو، همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې، همیشه موږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسې د تداوي لپاره، دی نه غواړي چې موږ یواز پرمختګ وکړي، موږ یواز چې دی یواز او یواز د نارینه او د لارې څخه پرمختګ نشي کولای، دغه نور ټول یوازونه چې اسلامي دي کفر دي چې پرمختګ یې کړی دی، ښځې او نارینه دواړه سره درې دي او پرمختګ کړی دي، ټولنې ته پرمختګ ورکړی دي، نو دوی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي، او کچيري یو شزه وروزل سي یو کورنۍ روزل کیږي، کچيري یو نارینه وروزل سي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یو از هغه نارینه هغه کورنۍ کې تعلیم کړي، ټولې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي، نو خبره دلته دا ده چې کچيري شزه تعلیم وکړي، یو شزه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. موږ دلته د جامعې د فتوای د پیغام سره مخامخ یو، موږ د دې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کیږي چې تاسو حق خورو، او څوک مو دفاع هم نه کولای شي، او څوک مو ځخ هم نه اوري، نه مو نړیوال ځخ اوري، اوري نه هغه مشران چې مخکې د یو څه ځخ پورته کوي هغه هم مو چپ ناستي، ټول چپ ناستي، او موږ وداغه پاتې کېدو او موږ وداغه حالت ګوري هیڅ هم نه وایي.
اغلی نیازی تاسو د اغلی هنری خبري واوریدل، په دې مورید کې بس تاسو دغه پښتنه کوو کوم چې نارینه څه کولای شي چې د شوزو پر حقونو باندې ودرېږي، د دوی د حقونو دفاع وکي، او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید مشته د شونځي دروازې خلاص کړئ.
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سکه، او لکه څنګه چې وس پیل سوې ده د اقدام سوې د ژغونه وچتسو د میډیا د لارې څخه خبرګون خلک وشودل، او دا یو ډول پوشش هم دی د شوزو د پاره د نارینه او د خوات څخه، زموږ ټولنه چې هر څنګه سی بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو، ضرورت لرو، کاغذ موږ ورونه یې، کاغذ موږ خواندانې که فرض مثال زموږ پلرونه یې چې موږ حمایت وکړي، زموږ څخه پښتبانی وکړي، دا زموږ د پاره یو ډول سپورت دی، یو ډول د غرضي خوندور تمامیږي، یعنی موږ ځان محفوظ احساس او موږ شې احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې دغه ولرو ملاتړ ولرو، او دا هم دغه ژغونه وو هم دغه ملاتړونه وو هم دغه فعالیتونه وو چې بل اخره ژغ تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل. د هغوی نظارت ټیم خپل نظارت شروع کړي او بل اخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنریواله کچه ژغې وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید د خوندو دپاره ښوونځی پرانیزئ. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلی سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي، او هیڅکله داسې یو اقدام دپاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري هدف لري دې ته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي دا غلط دی. غلطه به غلط وایو، د حق بسترګې نه پټوو، او باید دوی دې ته وهڅول سي ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه، او زموږ ورسېز موږ راخ او چت او رساور ترڅو حق مو تلف نسی او خوندې د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
هنري سبستاس په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي، او دا ډول خلک ستاسو هم کېدای سي چې وی ځنی خلک چې دنجونو شونځي یا زده کړې ته مهم نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې الوستي وي. دوی ویلي دي دغه اوریدونکو وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي، دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونی پرېږدي ور لېږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دا دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وايي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وايي چې د کلتوري مشکل دی، خبره دلته دا ده دلته دا یو سنتي ټولنه ده خصوصا په جنوبي ولایتو کې، مثلا کندهار دی، فروزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز دا خواده، دلته ډیر خلک ستاسو د انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دیته یو د درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نسته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایت خلک چې دي اول دا واره چې دي پښتانه دي بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا احنا ترکی کچیر مثلا ته غواړی چې دا غلط کلتور د ماینده څخه یوسه، نو ته باید راولاش ته خوندې او تخلاص کې په دې خاطر باندې باید او تخلاص کې چې ته کولای شې چې دا خوندې د طریقې څخه دا کلتور د ماینده یوسه. نو کلتور زسته څه معنی زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړیته هغه کفار هغه غلط کلتور د ماینده نه یوري د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندۍ شخه ده، یعنی هغه دا کلتور د ماینده څخه نه یوري چې دا د ولاس او خلکو ته اسلام ور وپی جندي، او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته ماری پکېږي، او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافیت دي، او بل په دا شل کلنه دوره کې چې دې ته دوند ما په هواي ورکول شو. زه دا کند زه ما په ډیرو لسوالی کار کړی دی، او د ډیرو لسوالی د خلکو سره زما مخامخوي یم، که شې دي کناري نه دي ما اجتماعي کارمن دي پیسې باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دي ډیر خلک د شونځي د خلاصولو سره موافق دي په دې خاطر باندې په چیر نه ځان کې خو چې ویلې و مثلا امنیت نشته، دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي، اوس خو امنیت هم ست مثلا وې نظام هم
تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کې دا خلک ورځي نه ورځي دته دې خلکو ته باید قناعت ورکې دا قناعت خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکې او بل که یو لاس کورنۍ خپل شتي واسي خپل انجنیر وشونځي ته واسي یو ولسم کور خپل وجهه آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنې ډیر ځات خلک ورپچیره دوره کې چې انجنیر شونځي ته تللې دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شتي واسي دی پاره غوډه په شفاخانو کې کار کوي په مکتبو کې معلمانی دی بل او ځکه تر سره کوي نو دی عادي ورسته ورسته دی باندې پیږي چې ولاده شې چې واد هم مهم دی په دې خاطر باندې دی نه دی لیدل چې شته چې واد وکي څونه غچ لري نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شي.
مننه اغلی وړانګ هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بستی خبرونه کینن ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د نور بستی خبرونه ووریده بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان